السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای چې لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی مراتبون کې دی.
مخکې تر دې چې د راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویل
لدری څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
خاغلی فایق ته تیر اونۍ د غلام محمد اساق زی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی او اساق زی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یو غوښتي چې د دوی استازي باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو یو 193 کسیزې عمومي اسامبلې تیر میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوریت نظام استازي د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي کله ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي د هوایي ډګرونو فعالیت به تلرويش ساته کړي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې له خوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د ناسب چاري هم نږدې شوې دي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبري وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالیه څخه یو هدف دادی چې اوسنۍ مالیه د دوه برابر شي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ ځخ نه کړي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوش کړی. ښاغلی نوري د سه شنبه په ورځ وروسته له دوه ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یک شنبه په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې د نوري توقیف د هغه له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته لدې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولی دی، لږ تر لږه 1.5 خبریالان تر اوسه نیول شوي دي. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په خولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرون خبر کړی وویل دا خبرې عاجل دي او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دي چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړه ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دری زیدې په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 5 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوې. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څنګه د کابل په شمول د افغانستان 5 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا د خبره خپره کړې ده. د شاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 5 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی په لږ مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ده هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوي دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اگست تر 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولې، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو ظبی له شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقره ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطری چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي له ترکیه او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي باندې تخنیکی ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي د ته هم ژمن دي چې د افغانستان د هوایي چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلی احمدین امید مرکې په پایل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ غونډه ورسره وکړه د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره او رهبری سره یې توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکی ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکی بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکی ټیمونه هم بیا ان شاء الله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې.
نه، تر اوسه هیڅ نوه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانه وردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی تخنیکی برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریز هماغه وي چې امنیت به خپله تاسو ساتي؟
دیکھیے، سو تفاهم شوی ده. ګوره، هوایي ډګرونه امنیت دوه ډول دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت موږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسیایي هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس ستانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته ستانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال ستاندرد شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنې که دغو سیستمونو کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکي وي.
ګورې، دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم و، اوس هم افغانان پکې شته، نو دې کې روزل کېږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وي چې دا کار څنګه پر مخ وړل کېږي.
لکه په دې هم خبرې کې چې د هوایي ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایي ډګر او ځینې نورو هوایي ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې ځینې وسایل را رسېدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسېدلې؟ کې د کابل هوایي ډګر پیل کوي او بیا لږ زره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي. مهرباني.
او د مزار شریف او ډېرې د کابل هوایي ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستي سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو، اوس فعلا نورمال دي. دغه نوی درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 300 میاشتو کې. هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډ موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې هم تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې درما ورکړه. نو هغه مشخص نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزي الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېدی هماغه سي تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کیږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. موږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 40 ساعته خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادۍ رادیو سره د هوایی چلند پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتې کیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په وخت رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې وورو.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل سوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بونمانه کسه کې یک
زده ورسته او بدلونونو له عمل غیزمانه شویم. زله نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په دې توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په تیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغه ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولای دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټری دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیو، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې اډمیشنونه مو اخیستي، خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنی چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری زده کړې کوي، خو د طالبانو لویری او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمیر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
ما بنون یک دانشجو هیڅ امید نه
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغه خزو او خلکو لپاره چې په بحر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شي، نو یو حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي خودلای او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغه پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 بورسونو ژمنه شوې ده. ښاغلی حقانی د یک شنبه په ورځ ناوخته وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولو نه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونه لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
آزادی رادیو،
اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل شوی چې دوی وایي له دوی سره شوی مرستې یا کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخستې د طالبانو له یو بیان سره هم مرکه لرو. هیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم را سره واوړئ. کراسره واوري اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورسپانه برتانیا ته د ورغلو افغان پناهغښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناهغښتونکو نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانه په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د دې هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغو افغان پناهغښتونکو ته چې د اګست د میاشتې لنیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برېټانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مند دي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برېټانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برېټانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناهغښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناهغښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناهغښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستان د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلو لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوي چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستان د وتلو او له هیواد بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له درې اونیو راهیسې دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار ساري.
افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په یو غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه جواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شمول او اسلامي نظام جوړول او بیلابیل سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع سیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشاء رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مسؤولین تمامي احزاب
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شو.
ایجاد شوه.
خاغلی بلخی ویل دا ټول وختنه د امتیاز اخیستو په معنا نه دی، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاوخوا 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبه په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوې وه چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام درامسته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړیدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. کاغلی مجاهد په ویناست کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وه د خپل وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وو. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي وو او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلای دی.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
زموږ خاکل آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تلا څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه څو برابره شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لښ تر لښه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوش دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غملک پیژنم او دا غوی د ګټو تاوانونو سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطه کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي.
په بلوچستان کې پر هغه کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غشتون کې په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شوې یو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له 2 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی له طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم درسره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه وو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي. ډېر بېدلي دي. د سخت مشکلاتو سره دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزنې سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه مهاجر که مهاجر چې دي نه مځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري او په یو کوډلکو کې سرپناه ده هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړي چې راځي هغه خپل واسطې په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا ته تلاش کړي چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام
ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه پور په شمه کې ساده ښار کې د مرمزه کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خراب شوی دي. موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په عامه ځای نه په دې کال زما خطه کاوه تو کړی دي چې تکاوت مې په موسم دی چې څه دی باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نسم ته د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مو تکاوت چې مالیا دی هم دا دی دا ورځ دا سی دی کې چې دا مو تکاوت چې د کتاب مو تکا یې نو پر یو ځای راکې دا هم څه نه کوله کړي چې کښ پر نه کړي چې دی مامور به یو کار کوي چې یو ځوان به پوهي یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کته دا چې مو سره کړی چې د کال په څلور زرو په یو زر په دې باندې دا کال هم گزاره نه کیږي. نو دا ورډالار د زړه چې مالي اخیستې ده دا خو د په خو دوغ د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده. دا دغه د پاره د دولت تقاوت کړی چې وایي دا یو څلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیر اوریدونکو د مرسته شو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغه ترسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو لوی مسؤل ویان سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سپکې ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې ده چې د غمرت چې ویشلې د داس خلکو ویشلې چې د سیمې مسولین په خبر نه و بازار چې د چر غلي ولا خلکو مان نه ساکړي او چې هغه هیڅ ګر سره ده نو مستحق د مرستې نه و هغه ته دا ورکړه هغه مسکینان فاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسولین په خبر هغه ته دغه معلومی ساحه او منطقه هغه په کې د درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ستوم یوم نه یادوم زموږ په محله کې دا کوم موسسه شیان اولی مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک حق خلکو ته شیان ورکي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړه. کوم معذور انسانان چې دي کوم سینان انسانان چې دي دا هغوی پرېږدي د دې سره ملک غفار میلاو دی او د مسجد امام میلاو دی. بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاکیا کور دی درې سرای لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زه محمد صادق فیروزجان ولا جهان پور سوالی سره سیاست تماس کوم. په ټول محترم ایتونو طالبان مشران څخه دا اله و ارزو ده کوم مرسته چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرسته په داسې شکل ویشل کېږي چې یو دستورې جوړېږي ورته یا د سترو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سب کړی یا مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوي تر هغه د سترو باندې د مستاب چې دا خلک چې راسیږي چې هغه را باسي په دغه باندې ډېر تعقیب څارنه وکړي او دا مرستې چې زه خپل د تعقیب لاندې راولي خپل په داسې مستحق خلکو وویل شي چې هغه د هغو خلکو دپاره راغلي وي او داسې حت ورته وټاکي چې هغه ډېر غیرتمن خلک مسلمانان خلک زامن کوچیان خلک به دا مظلوم وو ولس باندې رحم شفقت لري. داسې خلک باید حت وي ترڅارنه پرې وکړي او داسې خلکو ته په لاس نه ورکوي چې هغه خلک د مظلوم د چاره او خار غریب په دغه کې په کاروبار کې څه فکر ورې نه وایي چې دا اوس مظلوم ولا زره ورور سي چې بالا دی چې څه چا نه وته لري په دې خلکو ته وخت نه ورکوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غریب په استفادې راپام دی نو الله جل جلاله دې تاسو ته داسې وخت صفات پلان درکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظارت لاندې راولي دا حتی د صلاحیت احد متوتا کوي هغه وی چې ټول مسلمانانو وروڼه ته او مسلمانانو د شرګان ته په مستحق خلک ته ورسوي.
دا موږ چې راځي وروره په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاړه خلک دی دغه خلک مسکینان دي ډیر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره دی وايي په څلو کې اڅنه یي په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سختې وو د وزلې سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلوري نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او په یو کډنه کې سرپناه ده هغه د ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کوم کونه دی دغه مرسته چې نو خلکو ته ورسیږي دا دا نه کوي چې دا هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسطه باندې تخمینېږي زموږ هیله دغه چې دغه وو هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دا خپل څه ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام.
سلام د زویر د ټول کارکونکو او غریبونکو ته احترام علیکم. د بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنۍ شکل نقدو توضیح کول دومره بیا پته نه یو څه کېږي خو نه لري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او
هغه پروژې نیمکارا پروژې یعنی پروژې ډیزاین سی او هغه پروژې مخکې ور سره خلک پکې کار پیدا سی خپل مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل سی بل لار د پاتن مونږ هو کا هر قسم اوس پکې راشي په دغه شکل چې اوس وشو کې دې کې اتمان مستا خلک ته نه راشي. ما دا
السلام علیکم زجر عزیز اوریدون کو تر سبون او کسون کلتم با خدای کمشهی نشدلی دی داغا داشیار دی پدار نشکنگاز خبر دو سرکو ما چی آغا دارت خلق وزو دو شرم چی زده دو دو کریه پسرائی کی پروتی ما دا کریه والا سرائی والا تور کولکیزی منگرز پا داغا کسو کی دلیم و امساگان دا خبر دی سرکو ام جمسا والا که طالب و منوال اسکار و ما السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رادم داؤں بادریس ضلع کے غریب ولسوالی حسین قیمہ دلت پجی من دکھی کہ چار سو مچھی راغلی تھی میرے بادریس سر سے میں نے کومکس ہوئے میں اجمیر ولسوالی سر کوشش کر لگا موسم رہی تھی کومکس ہوئے دو بارہ دو بارہ سر کیا ہوا نہیں کسی بھی ڈبل کا چیزوں پر بڑا گلے ماں راوډینی سره تا کې غوڼې رسېږي. ما یو لږه د مصاف څخه چې دا دریدون ولسوالۍ سره د کومه کوچی مو سلام او څه دا د ازادي راجیز من دا یو لږه د ما کې غوڼې څو وره وکړي چې په چا تر وځه پر وره شي. سلام یو څه کوم دی.
السلام علیکم ازادي و چروا کوته دغه موږ د باوري مرداسه پرتوی د غورماشه ولسوالۍ بدرس ولایت مرداسه پرتوی مشرایت کومک نه دی شوی د دغه اجنجار په کاسه کې پرتوی د ریم نایه وشاته مشرایت کومک نه دی شوی د موږ ځخ دی ورسی د لوی مقام پولیس اعلان کوه لاجنه.
سلام علیکم دا زادای رادو ټول کارکونکو ته زنور عرض لرم. تب خوش خبری کومه خدا کوم واده او کوم کومه کونه چی راضی دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي. خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي. دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نورم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د ټول موسساتو نه دا چې کور په کور وګرځي او خلک ویني. و سلام.
السلام علیکم دا سنگن په د سنگن ډول سوالې سره رنگ والے دي. زما پیغام دی د ورور په چارواکو طالبان ته ورور سيزه دا خلک داسې ډېر د سون سره مخامخ دي چې د ماښام د لامل لري دا نه یو سره مجه ترالې قسم یې واخستې ورنن برای شپه مې ولا چې شپشتې دا په کې کشتان ته باندې کړل او خلل د ماښام د ولا کې تبخې نه باندې کړی دا څنګه ورسته چې راځي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ څاک نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاتې دي.
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه په اکثرو دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستې او یا هم د دوی کلیو ته ورغلی مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي. موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي. لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولې دا ډول شکایتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توزیع کیږي. په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي، یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي. په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وال کسان څوک دي. له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارات بیا هم هغه نقصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو هیوادوال ځینې کړي.
بله او څه فکر کوي دا چې شکایتونه ډیر دي دا څو مې پرله پسې اونۍ د تاسو رسنۍ تعقیبوي خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي دا توا شایب خیا دا چې رښتیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلی ته ځي ممکن ډیر کم وي
بله لودین صاحب په دې اړه تا سفینو په ته اشاره وکړه دلته کم کسان چې مستحقین چې دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې دین کسان سل فیصد او اتیا لري او مستحق دي دین کسان اتیا فیصد دي دین 15 فیصد دي